په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوید ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. نن جمعه ده، د لړم یا عقرب میاشتې 13 د نومبر 6. السلام علیکم. په دې خبرونه کې اوري چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي استرالیا د په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د سرغړونو زیانونه جبران کړي. نن د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. دا راپور خپرو چې په افغانستان کې څومره کسان ټلویزیون ګوري. پایل خبرونه کوو. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د ترکیې له عالي رتبه چارواکو سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د سولې د بهیر بریا مهمه ده. د پاکستان یوې محکمې د تروریزم د مالی ملاتړ په تور حفیظ سعید په 5.5 کلونو بند محکوم کړ. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د ترکیې له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې. عبدالله ترکیې ته د سفر پر مهال پرون د ترکیې د دفاع له وزیر هولوسی اکر، بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو او پارلمان د رئیس مصطفی سینتوب په ګډون له ګڼو چارواکو سره وکتل. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، ترکیه به د سولې په برخه کې د ملګري هیواد افغانستان د خلکو د غوښتنې ملاتړ ته دوام ورکړي. تر دې مخکې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله پاکستان، ایران، هندوستان او ازبکستان ته هم سفرونه کړي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د سولې د بهیر بریا مهمه ده. دا خبره شاه محمود قریشي د پنځمې په ورځ په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد انیف اتمر سره په کتنه کې وکړه. شغلی قریشي زیاته کړې چې نړۍ ته د افغانستان د سولې په تړاو د اسلام آباد دریځ معلوم دی او د مذاکرو په تسهیل کې د پاکستان د رول وړتیا منلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر هم د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان نقش مهم بللی دی. حکومت وایي ولسمشر غنی به د 2021 میلادي کال په لومړیو کې پاکستان ته سفر وکړي. د بدخشان ولایت ځایي چارواکي وایي چې د مایمای ولسوالۍ په مرکز کې نشته لا هم دوام لري. د پولیسو ویان سناولا روحاني پرون ماخوستن ازادي راډیو ته ویل چې نن به تازه دمه ځواکونه سیمې ته ولېږل سي.
تاسف یک درګیری در ولسوالۍ مایمای
د بده مرغه په مایمای ولسوالۍ کې په نشته کې امنیتي ځواکونو ته هم تلفات اوښتي او طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتي. مرستندوی ځواکونه د پنځمې پر ماښام د هوا د خرابوالي له کبله ونه لیږل سول، خو سهار وختي مرستندوی ځواکونه سیمې ته لیږل کیږي. د سیمو اوسیدونکو او چارواکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې طالبانو د مایمای ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ ودانۍ ته اور اچولې او ټول تجهیزات یې له ځان سره وړي دي. پرون د دې ولسوالۍ چارواکو تایید کړی و چې دغه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې ده. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار د درېمې ناحیې په چوک کې تیر ماښام په موټر بم چاودنه کې دوه ملکیان ووژل سول. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي پرون ماخوستن ازادي راډیو ته وویل
ماخوستن اووه بجې باندې د کندهار ښار د درېمې ناحیې د نیسې د چوک سره موټر سایکل بم چاودنه شوې ده چې دوه تنه ملکي وګړي شهیدان او شل نور ټپیان دي. په همدې پیښه کې زموږ د یادې حوزې مرستیال او یو بل سرباز سختي زخمیان شوي دي.
د بارکزي په خبره دغه چاودنه د درېمې حوزې د پولیسو پوستې ته څیرمه شوې ده. د چاودنې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. د پاکستاني محکمې د تروریزم د مالی ملاتړ په تور حفیظ سعید په 5.5 کلونو بند محکوم کړ. دای د هند په ممبئی شهر کې د مرګونو حملو په پلانولو تورن دی. په 2008 میلادي کال کې په دغو حملو کې د ځینو امریکایي وګړو په ګډون شاوخوا 165 کسان وژل سول. سعید په دغو حملو کې خپل دخالت رد کړی دی. د پنځمې په ورځ په لاهور کې د تروریزم ضد محکمې دغه راز حفیظ سعید شاوخوا $100 جریمه کړ. سعید د لشکر طیبه ډلې بنسټ ایښودونکی دی چې د تروریزم ضد ادارې تیر کال په جولای میاشت کې ونیوه. اروپایي کمیسیون وړاندیز کړی چې اروپایي ټولنې دي د تجارتونو او امنیت په ګډون له بیلاروس سره همکاري کمه کړي، خو مدني ټولنه او د چاپیریال ساتنې برخه دې خوندي او حتی پیاوړي کړي. د کمیسیون د اروپایي ټولنې او بیلاروس د اړیکو ارزونه کړې او د دې ټولنې ټولو وشتو غړو هیوادونو ته یې دغه ارزونه لیږلې چې یوه کاپي یې د ازادي راډیو مرکزي څانګې هم کتلې ده. تر دې مخکې پرون د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د بیلاروس پر تجارتونو به هم بندیزونه ولګوي. اروپایي ټولنې دا پریکړه د هغو اقداماتو په عکس العمل کې کړې چې ګواکې د بیلاروس حکومت په خپل هیواد کې د ډیموکراسۍ په ملاتړ مظاهره کوونکي ځپلي. د اروپאי ټولنې د بهرنی پالیسی رئیس جوزف بورل پرون ویل چې پر زورواکی الکساندر لوکاشینکو او ګڼو نورو بیلاروسی چارواکو بندیزونو د دوی مخه نه دی نیولې چې د اعتراض کوونکو ځپنه ودروي. په بیلاروس کې د اګست میاشتې په ولسمشري ټاکنو کې الکساندر لوکاشینکو ګټونکی اعلان شوی، خو سیاسي مخالفان وایي چې په ټاکنو کې په پراخه پیمانه درغلي شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان د روسیې د پارلمان هغه لایحه وغندله چې له مخې هر هغه څوک چې له بهره مالي مرسته ترلاسه کوي بهرني ایجنټان ګڼل کېدای سي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې دغه لایحه په دې معنی ده چې د بشري حقونو مدافعین او مدني فعالان به تعقیبېږي. د نومبر پر 13 په ولسی جرګه یا دوما کې یو لایحه وړاندې شوه او هغه کسان چې بهرني ایجنټان وګڼل سي په ملکي او دولتي پوسټونو کې کار نسي کولی. روسیا کې د بهرنیو ایجنټانو قانون په 2012 د کال کې عملی شو. له هغې راهیسې د ګڼو ادارو د مرستو اندازه کمه سوې یا کارکوونکي ګواښل سوي یا هم تعقیب سوي دي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وی استرالیا د افغانستان کې د خپل سرتیرو د زیانونو جبران وکړي
او هیله من یو چې د قربانیانو د دوی غوښتنه او د دوی حقونه باید تامین شي.
پورزګان کې د زینو کسانو خبرې خبرو چې وی د استرالیا ځواکونو لخوا زیانونه ور اړول سوي
چې دا وشتلې دي د کښنستلې دي چې په دغه حالت کې د فانوس سپی راغلې دي سپی ور لکړي دي سپی عملی پروي سپی عملی پروي د سپی د ځان سره ګرځوي د خاصه نور پس راغلې دي هغه د حالت د نجدو سی وشتلې دي.
د غزنی اوسیدونکو وایي چې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي په ژغ په سیارمان کوي
د په خپل راپورونو کې د ټولنې هر اړخ ته توجه کوله د تحولات او پرمختګونو ډېر خولي گزارشونه ورکول.
نن د ټلویزیون نړیواله ورځ ده،
یعنی 200 از اختصاصون ټلویزیون نه پاره څه ده پاره دې پاره چې یو نیم اچ ټولنیز خبرونه وګورم دې لپاره چې پرافه خاصه هم ته وشي.
نیمه نړۍ او کور کلی اونیز پروګرامونه هم خبرو. د خبرونه د سر موضوع د پنسان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د استرالیي ځواکونو لخوا د لسګونو افغانانو د وژل کېدو په عکس العمل کې وایي چې د استرالیا دولت دی د قربانیانو د کورونیو ژغ واوري او د زیانونو د جبران لپاره دی هم اقدام وسی. د استرالیا د پاوز په یو راپور کې ویل سوي چې د شواهدو پر اساس د دې هیواد ځواکونو په افغانستان کې شاوخوا 40 کاروانګر او ملکیان وژلي. بلخوا د اورزګان ځینې اوسیدونکو چې دا کبید کورونی غړی د استرالیي ځواکونو لخوا وژل سوي د دې پیښې د عاملانو د مجازاتو غوښتنه کوي. نور لملالی بشیر څخه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د استرالیایي سرتیرو په لاس د وژنو د قضیه د تعقیب غوښتنه کړې. ویلي دي چې دغه کمیسیون به د بشري حقوقو له قانون د سرغړونې په اړه خپل شواهد د استرالیا له دولت سره شریک کړي. د استرالیا د پوځ پر راپور کې راغلي کافي شواهد ستا چې شي د دې هیواد پوځیانو په افغانستان کې 9 زندانیان ملکیان او کروندګر وژلي دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د مطبوعاتو رئیس ذبیح الله فرهنګ د دې راپور په خبرګون کې پرون ماښام ازادي رادیو ته ویل چې د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ورکولو او د زیان د جبران په برخه کې باید اقدامات وسي.
موږ له دې اقدام چې د استرالیا صدر اعظم یو خاصه دفتر جوړ کړی ده او تاسیس کړی ده موږ استقبال کوو او هیله من یو چې د قربانیانو د دوی غوښتنه او د دوی حقونه باید تامین سي. له بل اخوانه هم جبران خسارت ډیر مهم ده چې باید تامین سي.
د استرالیا د سرتیرو د جنگي جرایمو په اړه د دې هیواد د پاوز راپور د استرالیایي قاضي پاول بریرټن د بوندنو پر اساس جوړ شوی دی. د دې راپور تر خپرېدو وروسته د اورزګان ولایت یو اوسیدونکي تاج محمد ادعا کړې چې استرالیایي ځواکونو په 2012 کې د ده ورور وژلی و. د ازادي رادیو ته ویل چې د دې قتل عاملان باید عدالت ته وړاندې شي.
استرالیا او مشران او جمهور رئیس ته مو پیغام دغه دی چې موږ قاتلین دی ونیول سي هغه کومه سزا چې دی په خپل حکومت په خپل دولت کې ورکی هغه دی ورکول سي. موږ غور دی کې موږ نه راځي واوري موږ ور ولي وې جو سو ولي پر چش باندې کم گنا کړي و خو گنا چې مشته په ثبوت ورسیز مر ور چې و بی گناو.
عبد اللطیف د اروزګان ولایت یو بل اوسیدونکی دی. د ادعا کوي چې استرالیایي ځواکونو اته کاله وړاندې د ده پر کور حمله وکړه، پلار یې ور وواژه او د ده کور ته یې اور ورته کړ. د استرالیا د دفاعي ځواکونو مشر جنرال انګس کمپل په افغانستان کې د خپل هیواد د سرتیرو چلند د شرم وړ وباله او له افغانانو یې بخښنه وغوښته. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن مخکې تر دې چې په افغانستان کې د استرالیایي سرتیرو د جنګي جرمونو راپور خپور سي، له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تلیفوني خبرو کې د دې قضیې د هر اړخیزې څېړنې او عدالت د تامین ډاډ ورکړی وو.
په اروزګان ولایت کې د استرالیایي عسکرو لخوا د وژل شوو کسانو د کورنۍ غړي د عدالت غوښتنه کوي. د اروزګان په مرکز ترین کوټ کې ځینې هغه کورنۍ چې وایي غړي کلونه مخکې د استرالیایي عسکرو د چاپو او عملیاتو پر مهال وژل شوي وایي د استرالیا د حکومت لخوا اوسنی تحقیقات یو طرفه دي او په دې برخه کې سوي جرمونه تر دې خورا زیات دي. شریف الله شرافت له دغو کسانو سره په خپل راپور کې خبرې کړې دي.
ظلم عدالت غواړم چې ام او د زیان نو کومک غواړم چې منه زسر عدالت وسی.
دا عبد اللطیف دی، د اروزګان ولایت مرکز ترین کوټ اړوند سرخوم سیمه اوسیدونکی دی. د ازادي راډیو ته ویل اته کال وړاندې استرلای سرتیرو د دې پر کور باندې د ورځې لخوا چپا ووهل، د د پلاری ورته وژلې او کور ته هم اور ور واچولې.
هغه و چې د استرلایانو تیاری رالی نو دې دا دغس کلی دا باغ سه منه خارو لاسونه په خټو وشه چې تیاری نو د کور سره د برج غونډې کې نه وځه منه ټاکه پروکي ټاکه پروکي په دابشا لږ زخمی کې خو دې د دیواله نه شواسو دیواله نه را پشاک پشاو اوس مشته چې څوک را پشاکو خدای سره پشاکو دې پر لاندې باندې ته تصویر چوجه د دې ترتیرو دا سره پشاک نو ډیر تر واستل دي زمو مسجدو کوټه او دا ګرد سره ځای دی پلان مسجد نه نستل دي چې مې سره چې مانا موږ ته ورکو ونه مولا وړو مو منا شي چې مدا کوټه کې دا ټول په برچو ولې دي خو نه را پټاو کړی دي په خونه کې غارونه کې نه دي منا هغه ته چې دا غویو ته موږ د وښو ځای جوړ کړی هغه نه نه
په افغانستان کې د استرلیایي ځنګړو ځواکونو لخوا د تر سره سو جنگي جنایتونو دی دا او پاړه د استرلیا د پوز دی وی چېړنې پایلې هغه ای دا وی ثابت توی چې د دغه ځواکونو په جګړو کې لښتر لژه نه ډیر شبنديان او ولسی وګړي په غیر قانوني ډول وژل شوی دي. خو په اورزګان ولایت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې د استرلیایي عسکرو د چاپو پر مهال د کورنۍ غړي وژل شوی وای د استرلیا د پوز د تحقیقات نه سم دي. عبد اللطیف وای لدی څخه بخښنه غوښتل ستونزه نه اوروي، بلکې هغه سرتیری دي سخت مجازات سي چې دا جنایتونه یې کړی دي. د نموډی په وینا د استرلیایي سرتیرو جنایت تر هغه زیات دی چې د دې هیواد د پوز تحقیقات یې وایي.
شي معنا د تحقیقات د کړي دي د بزرګونو وژل سوي دي، بزرګونو خلک وژل سوي دي، افغانان شیدان سوي دي، په داسې وحشانه توګه وژل سوي دي. او دغه نه دیر کې خو دا معلومات نشته نسته چې زه په دې کې یو زما پلار په دې کې ستا نسته څنګه دي. تحقیقات باید داسې وای چې راغلي وای زما سره خیر پوښتنه کړې وای، بل څوک چې شیدان کړي هغه سره پوښتنه کړې وای، بل څوک چې کړي وای چې دادی دا نه جشمنې کوي د بزرګونو وژل سوي.
عبد اللطیف همدارنګه غوښتنه کوي چې مجرم په جندل سوي سرتیری دي د افغانستان د قوانینو سره سم مجازات سي.
نه د خولیا چولې دي ټوله په سجاړې او ټوله د بخدای اعصاب کار په سفرې شي دي.
شایسته خان هم د ترینکوټ شار اړوند سرخوم سیمې اوسیدونکی دی. دا ادعا کوي چې بې وسلې ورورې د عبداللطیف له پلار سره یو ځای استرلیایي سرتیرو وژلې دي.
وړه کوله جیران د چالانه و په دغه حالات کې د شوسو و د ولی وخواته چې ولی وخواته تللی و نو د ولی د خاصه برته تللی جرنج ته چا ډول وردا کې وړه دغه کې جن یسه کې نو د په هغه حالات کې د ورتلی نو د استالیان ته پام نو چې د استالیان غلی دی څوک دی د واجرن توروان دی د خاصه دی نه پام سپور تر لکړي دی د لری یواری وشتلې دی چې دا وشتلې دي د ښنستلې دي چې په دغه حالت کې د پانس سپي راغلي دي سپي ور لکړي دي سپي عملیه پروي سپي عملیه پروي د سپي د ځان سره ګرځوي د خاصه نور پس راغلي دي هغه د حالت د نجدو سپي وشتلې دي نجدو د هغه ټپونو کیسه مجبور دي سپي ور لکړي دي بیا د هغه ځای کشکړې دي لاندې کروړي دي د کروړ سره غرځولې پټي پر چولې وو.
عبد اللطیف او شایسته خان وای استرلای سرتیرونی وازیدا چې د دې د کورنۍ غړي ورته وژلي، بلکې لسګونه کسانی بی ګناه هم کلونه کلونه بندیان کړي وو. دی اوس د استرالیا د حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوي چې دوی ته د هغه زیانونو تاوان ورکول سي چې د استرالیایي ځواکونو د خپل سرویو له کبله ورته اوښتي دي. د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درسیز او نورو چارواکو د هغه جرمونو له کبله چې سرتیرو یې په افغانستان کې ترسره کړي بخښنه غوښتې او پر سرغړوونکو استرالیایي سرتیرو یې د قانون د پلي کولو ژمنه کړې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
د استرالیا د پاوز په یو راپور کې ویل سوي چې د دې هیواد سرتیرو په افغانستان کې 9 ملکیان وژلي. په افغانستان کې آزاد خبریال بلال سروري پر دې موضوع راپورونه جوړ کړي. هغه ملالی بشیر ته وویل
د نن نه درې کاله د مخه بامیان ولایت ته مې هوایي سفر وکړ. د بامیان نه تر کیتی کجران ولسوالۍ پورې چې د اوروزګان ولایت سره پوله لري تقریبا 21 ساعته زه په موټر کې ولاړم. سخت ژمی و او دغه کورنۍ د چارچینو نه د گورګین د سیمې نه راغله. ډیر زیاتې وژړل. نو دوی ویلې چې استرالیوي ځواکونو دوی نه دغه غوښتل چې یو د ملي اردو هغه سرتیری چې استرالیوي ځواکونو باندې ډزې کړې وي هغه چیرې دی. دوی ورته وویل چې موږ ته نه دی معلوم. نو کومې خبرې چې دوی ماته وکولې په هغې کې راته ویلې چې ماشومان او ښځې بیلو بیلو تاقونو ته د نه کړې وي او دروازې ورپسې بندې کړې وي او دې خواته کوم چې سړی وو ځوانانو دوی وهلې وو ډبولې وو او هر ځل چې به ډزې کېدلې خپکونې په ټوپکو کې وي داسې ښکارېدل لکه څوک چې اوبو ته شي غورځوي. بیا یې راته ویلې چې یو سړی د ماندنه غورځولی وو لاندې. د هغې نه وروسته بیا زه بیرته لاړم اوروزګان ولایت ته ترین کوټ ښار ته. نور کورنۍ سره مې خبرې وکړې څو میاشتې وروسته هغه هم راته همدغسې خبرې وکولې.
دوی چې له تاسو سره خبرې کولې اساسي غوښتنه یې څه وه؟
په دغه درې کالو کې ما سره چې دغه کورنۍ تماس درلود هره شیبه به یې پوښتنه کوله چې څنګه چلو شو، استرالیا حکومت کوم اقدام وکړه او کومه پرېکړه یې وکړه. او دوی ډېره غوښتنه دا وه چې موږ غواړو ولاړ شو استرالیا ته د نن په محکمه کې د دغه خلکو سره سترګې په سترګې شو او نه پوښتنه وکړو چې ولې تاسو ملکیان وژلي دي. پرون ما سره یو بلې کورنۍ تماس نیولی و چې دوی هم د انارجوی د سیمې دي، د گورګین د چارچینو. او ما سره په خبرو کې دغه یو د کورنۍ غړی چې د دې راته ویل چې د دوه ورونه او دوه د تره زامن استرالیانو وژلي وو 9 کاله د مخه د جوزا په میاشت کې کله چې استرالیوي ځواکونه د غنمو پټیو کې پټو نو دغه ځوانان را ووتل او فکر یې وکړ چې ځواکونه تللي دي. هلته کومه تلاشي روانه وه دی دا ځینې د تلیفون دوکانونه یا پی سي او چې دی دا یې سوځولې وې. نو کله چې د دې افغان وګړي په قول باندې چې کله دا ځوانان را ووتل چې خپل موټرسایکل یې را دننه کې استرالیوي ځواکونو منډې کړې او دننه کور ته ولاړل او دوه ورونه وژل او دوه د تره زامن د دې سړی هم وژل. او په دې وخت کې د دوی دا کوم نظامی سپیچ و دوی هم برید وکړ په دغه افغانانو باندې. د دې سړی یو زوړ پلار و چې هغه هم د دې سپی د حملې د وجې نه زخمي شو.
د استرالیا د پاوز مشر په دې تړاو له افغانانو بخښنه غوښتې ده. دا پیښه شای په محکمه کې هم وڅېړل سي. ستاس په فکر دا پیښه به په ټوله کې څه اغیز ولري؟
زه فکر کوم چې د استرالیا د حکومت دغه پریکړه کې د شي دغه سي نوري زړه بګنون کې قصې هم چې پټې دي د مطبوعاتو نه یا مثلا خلک پرې خبر نه دي کې د شي غم راوځي او کې د شي دا په افغانستان کې یو مثال وي. ځکه افغانستان کې دغه شي ډېر ظلمونه شوي، ډېر جنگي جرایم رامنځته شوي دي چې تر اوسه پورې افغانانو ته، قربانیانو ته، کورنۍ ته عدالت نه دی په برخه شوی.
آزاد خبریال بلال سروري وو. ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم له سفر سره جوخت په پکتیا، پکتیکا او خوست کې ګڼو کسانو د پاکستان پر خلاف لاریون کړی.
پاکستان! افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له سفر سره جوخت د پنځشنبه د ورځې په ماسپخین د خوست په ښار کې سلګون ځوانان ښار ته راووتل او د نوموړي د سفر په غبرګون کې لاریون وکړ. لاریونوالو د پاکستان د حکومت په دوه مخي پالیسۍ او د ترهګریزو ډلو د تمویل او ملاتړ په غبرګون کې د دې هیواد د حکومت پر ضد شعارونه ورکول. دوی غوښتنه کوله چې پاکستان د نور د افغانستان په وړاندې خپلې پالیسۍ ته بدلون ورکړي کنه دوی به همداسې په غبرګون کې لارو او سرکونو ته راووځي. د دې لاریون یو ګډونوال نظامیر منګل ازادي راډیو ته وویل
هغه د پاکستان کړنې چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي او نور د دا لاسوهنه بس کړي د دوه مخې سیاست د بس کړي که چېرته دای نور دغه ناوړه عملونو ته زور ورکوي نو ان شاء الله د افغانستان ولسونه به جوش کې راوسي او د دې دغه کومې کړنې چې دي دغه مخنیوي به کوي.
د لاریون یو بل ګډونوال ډاکټر عبدالجبار جبرخیل وایي که عمران خان په خپلو خبرو او شمنو کې رښتینی نه وي او پاکستان همداسې د تروریزم ملاتړ ته دوام ورکړي ورته سفرونه به هیڅ پایله ونه لري. نه یوازې د خوست بلکې د پکتیا او پکتیکا اوسیدونکي هم د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په غبرګون کې لارو او سرکونو ته راووتل او د دې هیواد د نسم سیاست او پښمنو د عمل نه کولو له امله یې د پاکستان د حکومت پر ضد شعارونه ورکړل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا ویلي چې کابل ته یې په دې حساس وخت کې دغه سفر د باور د جوړولو لپاره کړی. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
اوس به احمد شیبر راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ګلوب پوسټ د استرالیا د ځواکونو له لورې په افغانستان کې د ملکیانو د وژلو موضوع څېړلې ده. د امریکایي ورځپاڼې لیکي د استرالیا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې 9 ملکیان او بنیان په غیر قانوني ډول وژلې دي. ورځپاڼه زیاتوي د استرالیا د نظامیانو تحقیقات چې په دې اړه یې څو کاله دوام وکړ د پنځشنبه پر ورځ اعلان شول او پکې څرګند شوې ده چې په دې ډله کې یو شمېر کسان ژر اعدام شوي دي. د استرالیا د پوز عمومي پلټون کې د دې پیښو په اړه خپل ارزونه په 415 مخه ټکان ورکوونکي راپور کې خبره کړې ده. د پیښې له 2015 تر 2016 کلونو پورې شوې دي چې د جګړې له ډګره بهر پکې پولیسکونو کسان وژل شوي دي. ګلوب پوسټ وړاندې لیکي دا قضیه د جنګي جنایتونو ځانګړي څارنوال ته سپارل شوې ده. د تحقیقاتو د نتیجو په درشل کې استرالیایي رسنیو راپور ورکړی دی چې د دې هیواد لوی ترستیز انګوس کیمبل د افغانستان له خلکو د خپلو سرتیرو د هر را سرغړونې له امله بخښنه غوښتې ده. د افغانستان جمهوري ریاست هم په یوه اعلامیه کې د چهارشنبې په ورځ وویل چې د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ولسمشر اشرف غنی ته په ټلیفون ډاډ ورکړ چې د جنګي جرمونو تورونه به هر اړخیز وڅېړل شي او عدالت به تامین شي. خو فارن پالیسی خبرونه بیا د افغانستان د سولې په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې په کې د امریکا له منتخب ولسمشر جو بایدن څخه یې لښوې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد له خپلې دندې لري نه کړي. خبرونه وړاندې لیکي چې د بایدن د بهرني سیاست ټیم دا مسله د افغانستان د تګلارې لپاره د خپلو سلاکارانو په غوښتنه څېړي. د فارن پالیسی په مقاله کې بیا راغلی دي چې دا هڅه د دې څرګندونه کوي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو او د دې جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې د بایدن او ټرمپ دریس تر ډیره سره ورته دی. خبرونه لیکي په دې پړاو کې د خلیلزاد سمدستي لري کول به د سولې بهیر اغیزمن کړي. فارن پالیسی په تیرو سولې سيزو کې د خلیلزاد ډیپلوماټیکو هڅو ته په کتنه لیکي د په کابل کې ستر شوی له ولسمشر غنی سره ژور اړیکې لري او د سیمې په ژبو پوهیږي. خو د خبرونه په باور دوله سیزه مخکې د خلیل زاد هڅې د تیلو د یو امریکایي شرکت په استازیتوب په افغانستان کې د یو پایپ لاین د تیرېدو په خاطر د محبوبیت ته په دې هیواد کې زیان اړولی دی. خبرونه دا هم لیکي چې افغان چارواکي له طالبانو سره د خلیل زاد تر ډېره پټ توافق چې په کې افغان حکومت ته برخه نه ده ورکړل شوې زورولې دي.
نن د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. دیوی نادر په خپل راپور کې د رسنیو وده تکتنه کړې.
په یوشتمه پیړۍ کې ټلویزیون د رسنیو ترمنځ ډېر مخاطبین لري. په افغانستان کې د سردار داوود خان د حکومت په دوره کې د لومړي ځل لپاره په کال 1955 کې خبرونه پیل شوې، خو د سور ومی کودتا وروسته د نور محمد تریکی د حکومت پر مهال یې رسمي نشرات پیل کړل. افغانستان کې له هغه مهال نه د طالبان تر حاکمیت یوازې یو ټلویزیون نشرات درلودل، او کله چې طالبان راغلل د دې یو ټلویزیون فعالیت هم په ټپه ودرید. خو د طالبانو د رژیم نسکورېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د افغانستان ملي ټلویزیون یو وار بیا نشرات پیل کړل، او له 2002 وروسته زیات شمیر خصوصي ټلویزیونونه هم په فعالیت پیل وکړ. د افغانستان آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یانای وای اوس مهال د ملي ټلویزیون سربیره سلور نوي خصوصي ټلویزیونونه فعالیت کوي چې یوازې لس یې په ټولو یا ځینو ولایتونو کې فعال نشرات لري. د دې بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل د ټولنیزو رسنیو د پراختیا او اقتصادي ستونزو ته په کتو ټولو رسنیو او په ځانګړي توګه هغو رسنیو ته چې د خپل فعالیت د دوام لګښت یې لوړ دی دا برخه ډیره ستونزمنه ده.
باید ووایو چې تلویزیون یو مهم ابزار ده، رسنیز ابزار ده، ډیر اغیز لري خپل مخاطبانو ته. ګرده په نړۍ کې خو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو همدارنګه د کرونا وبا د خپرولو په خاطر دلته په افغانستان کې همدارنګه ګرده په نړۍ کې د رقابت زمینه تلویزیون لپاره ډیر لږ شوې ده.
د ښاغلي خلوتګر په خبره د 2014 کال وروستي سیړنې ښیي چې په افغانستان کې ټلویزیون د رسنیو 30% مخاطبین لري. د نوی اجرایوي مشر افغانستان کې د ټلویزیون کم شمیر مخاطبین درلودو لامل د برېښنا کمښت او جغرافیایي شرایط ګڼي. ډېرې ټلویزیوني شبکې کابل کې فعالیت کوي، له همدې امله کابل کې لیدونکي هم ډېر دي. د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي ټلویزیون اغیزناک رسنۍ ده ځکه یې په دې ولایت کې لیدونکي ډېر دي. د دوی له ډلې حشمت او ظفر ازادي راډیو ته وویل
دیر فرزه چې د شپې زما 2 ساعته ز تلویزیون ګورم، یعنی 2 ساعته زه تخصصم تلویزیون نه پاره څه د پاره د دې پاره چې یو نیم اچ ټولنیز خبرونه وګورم، دې لپاره چې طرف خستګي مته وشي.
ډیر خلک په خپل کور نو یا کازاین کې تلویزیون نه لري. دوی درسنه او لمنیت لا سرچینه تفریحی فرهنګي سیاسي و نامو څخه ګټه پورته کوي او ویلا شو په افغانستان کې رسنه خزای لري.
د کابل ښار اوسیدونکو د ټلویزیون مسولینو غواړي چې د ښکار د خکېدو لپاره باید پروګرامونه په محتوا کار وشي تر څو ډیر مخادمین پیدا کړي. خو افغانستان کې د ټلویزیون کمی او کیفي پرمختګ څه ډول دی؟ په خوانی افغان لیکوال او ژورنالیس عبدالحمید مبارز وایي ټلویزیون د شمیر لارخه خپ پرمختګ کړي، خو د کیفیت لارخه زیات کار ته اړتیا شته.
زه د کیفیت په لحاظ له دې خبرولو خوښ نه یم ځکه چې موږ بیان ازادي وطن ته د ګټې لپاره نه کارو. زه یو شمیر خبرونه اورم چې ډیره د طالبانو په ګټه وي، نه د دولت په ګټه.
کاغلی مبارز د ټلویزیونونو د نشراتو د ټیټ کیفیت لامل د خبریالانو د حقوقو کموالی او په دې برخه کې د دوی نه مسلکي توب یادوي. د رسنیو فعالان باور لري چې د خصوصي رسنیو په ځانګړي توګه د ټلویزیون لپاره سره د خلکو ذهنیت د دیموکراسي بنسټونو لکه ازادي بیان د ښځو حقوق فرهنګ او ټولنې په اړه بدل شوی او روشن فکری دود کړی ده. په داسې حال کې چې په دې ورځو کې قطر کې د طالبانو او افغان حکومت مرکچی پلاو ترمنځ د سولې خبري روانې دي او اندېښنې شته چې له نظام سره د طالبانو یو ځای کېدو سره به د نور برخو ترڅنګ پر رسنیو هم سخت محدودیتونه رامنځته شي. خو دې ډلې په پرله پسې توګه ویلي چې د دوی د خلکو ذهنیت بدل شوی او د طالبانو یعنی د دوی د وخت شرطونه او قیدونه بشتون ونه لري. د ملګرو ملتونو عمومي مجمع په کال 1999 میلادي کال کې د نومبر 28 د ټلویزیون نړیواله ورځ ونوموله.
اوس هم یو بهرنی مسله، مایک پامپیو د امریکا د متحده ایالاتونو لمړنۍ د بهرنیو چارو وزیر دی چې د جولان غونډیو ته یې سفر کړی دی. پامپیو کال مخکې اعلان کړی و چې واشنگټن نور هغه مځکه اشغال کړي نه ګڼي چې اسرائیل په 1980 میلادي کال کې د منځني ختیځ په جګړه کې لاندې کړې وه. ملالۍ بشیر د دې راپور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د غزې تړانګې قبضه سوي سیمې ته لومړی ځل سفر کړی دی. ویل کیږي پامپیو په دې سفر کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې یووالی ښکاره کړی. یو کال مخکې مایک پامپیو اعلان کړی و چې واشنگټن نور په غزه تړانګه کې د اسرائیل آبادی د نړیوال قانون سرغړونه نه ګڼي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه او د جولان پر غونډیو یې د اسرائیل واک په رسمیت وپیژانده. دا هغه سیمه ده چې اسرائیل په 1981 کال کې ونیوله او په خپل خاوره پورې ونښلوله. یو شمیر هیوادونو دا اقدام په رسمیت پیژندلی دی. مایک پومپیو د پنجشنبې په ورځ د نومبر په 19 نیټه لویدیځې تړانګې ته ولاړ او وروسته یې د جولان ستراتیژیکو غونډیو ته پرواز وکړ. له دې سیمې اسرائیل، سوریه، لبنان او اردن ښکاري. د پومپیو دا اقدام د امریکا د مخکینیو چارواکو له پالیسۍ بیل و چې نه یې غوښتل د اسرائیل آبادو کړو سیمو ته سفر وکړي. فلسطینیان دا آبادۍ په راتلونکي کې د یوه دولت پر مخ کې خنډ ګڼي. د اسرائیل نوي آبادۍ ته د پومپیو تر سفر وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په دې سیمه کې جوړ سوي مواد او توکي په اسرائیل کې د جوړ سویو موادو په نوم خرڅېدای سي. فلسطینیان او اکثریت نړیواله ټولنه د اسرائیل نوي آبادۍ کړي سیمې له نړیوال قانون سرغړونه ګڼي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د موادو په اړه دا پالیسي د امریکا پر حقیقت ولاړې بهرنۍ پالیسۍ سره په مطابقت کې ده. د اروپای ټولنې هیوادونو د اصولو له مخې د اسرائیل په نویو آبادیو کې پر جوړ سویو توکو باید ولیکل سي چې په دې سیمه کې جوړ سوي، نه په اسرائیل کې. لویدیځې تړانګې ته تر سفر مخکې پومپیو د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ولیدل. نتنیاهو د ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه وستایله چې بیت المقدس یې د اسرائیل د پلازمینې په توګه او پر جولان غونډیو یې د اسرائیل واک په رسمیت وپیژانده.
تاسی ازادی رادیو تا غوږ یاست. د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د ملي مصالحي علي شورا رئیس عبدالله عبدالله د ترکیې له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې. شغلی عبدالله په انقره کې د ترکیې له بیلابیلو چارواکو سره کتلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د سولې د بهیر بریا ډیره مهمه ده. شاه محمود قریشی دا خبره پرون په کابل کې له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې وکړه. د بدخشان ځایي چارواکي وای د مایمای ولسوالۍ په مرکز کې نشته لا هم دوام لري. د کندهار په دریمه ناحیه کې تیر ماښام په یوه چاودنه کې دوه ملکیان ووژل شول. د پاکستان یوې محکمې د ټروریزم د مالی ملاتړ په تور حافظ سعید په 15 کلونو باندې محکوم کړ. دی د هند په ممبئی ښار کې د مرګونو حملو په پلان تورن دی. اروپایي کمیسیون وړاندیز کړی چې اروپایي ټولنه دي د تجارتونو او امنیت په ګډون له بیلاروس سره همکاري کمه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د روسیې د پارلمان هغه لایحه وغندله چې له مخې هر هغه څوک چې له بهر مالی مرسته ترلاسه کوي بهرني ایجنټان ګڼل کېدای سي. د غزنی اوسیدونکو وی په ازادي راډیو کې د الیاس تای په ژغ په سیارمان کوي. حبیب رحمان تاثیر راپور لري.
د یو بالکل نوی نه بعد پړه خبر ترغلې کله مشهور مې واده خو په هلمند کې کرکله نوې خبره ده.
دا خوږ او شور ډک ژغ د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس تای ژغوچی و نه وړاندې په هلمند کې په یو بمی بریټ کې د تل لپاره غلې سو. دا ژغ بنور نه اوریدل کیږي خو د مینوالو په زلونو کې به تر ډیره پاتې وي. په غزنی کې د الیاس تای د راپورونو او ژغ ځینې مینوال په هغه په سیارمان کوي. دوی وایي دا امنیتي راپورونو تر څنګ الیاس تای د تعلیم، روغتیا، کرنې، پرمختګ او ډیری نورو برخو کې د هغه راپورونو د پام وړ وو. مرتضی وردګ 28 کلن ځوان دی. دوی وایي له وخته ازادي راډیو اورم خو په ټولو کې مې د الیاس تای له ښکلي ژغ سره زیاته مینه وه. تر ډیره به مې هیر نسی.
د په خپل راپورونو کې د ټولنې هر اړخ ته توجه کوله، په ځانګړي ډول د پوهنې، روغتیا، زراعت په برخو کې به د تحولات او پرمختګونو ډیر ښکلي گزارشونه ورکول.
عبدالمجید جلال هم خبريال دی. د وای دی الیاس دای پرنګ ډیر لیش خبريالان په افغانستان کې پیدا کیږي. تولیدي راپورونه ډیر دسته یعنی وو.
د دې ترڅنګ چې د جنگ د جګړې د لمړۍ کرښې راپورونه ورکول ورسره به یې په هلمند کې چې کوم پرمختګونه سوي وو، مثلا د مرمرو ډبرې ولې هر څه لغوی نه کوم لوښي جوړېدل، په دې باندې به راپورونه ورکول، فرهنګي راپورونه یې واقعا د ده د غږ او د راپور یو بیل انداز و چې اوس ازادي راډیو سته او هر خبریال بیل بیل تکمانونه لري. خو اوس هغه رقم خوند نه ده پکې پاته، لکه څنګه چې مخکې د مرحوم الیاس دایي راپورونه لرل.
دا غزنی اوسیدونکو د دولت څخه د الیاس تای د وژنکو د نیولو او سزا کولو غوښتنه کوي. پر الیاس دای د دې برید مسولیت تر اوسه کومي وسله والی ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. افغانستان د نړۍ د هغه هیوادونو په سر کې دی چې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد بلل
کیږي. خو د پولیسو کورنۍ وایي دوی ته چې په خورا بد حالت کې دي پاملرنه نه ده سوی. محمود الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
نیما نړۍ
خسره دمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مده ده چې له تاریخوالي سره مخامخ خزي څه ډول کولای شي حقوقي خدمات ترلاسه کړي. د خزو په وړاندې د تاریخوالي خبرونه تل پر رسنیو کې اوریدل کیږي. د حکومتي ادارو ترڅنګ یو شمیر نور غیر دولتي ادارې هم د خزو په وړاندې د تاریخوالي د لمنځوړلو په برخه کې کار کوي. په دې خبرونه کې به واوري چې د تاریخوالي سره مخامخ شوی خزي څنګه کولای شي دغو ځایونو ته لاسرسي پیدا کړي او د افغانستان د نافذه قوانینو رسم د خزو حقونه کوم دي او کې وخزه د کورنۍ تاو تاریخوالي سره مخ کیږي کوم ځای ته باید مراجعه وکړي.
د تاو تاریخوالي جرایم واقع کیږي په لومړی مرحله کې کشفي ارګانونه لکه پولیس مکلفه ده ترڅو دا جرایم کشف کړي.
د امن په خونو کې خزو ته کومي حقوقي مرستې ورکول کیږي او کله چې د دوی حقوقي دوسیې نهایي شي د دوی برخلیک څه کیږي.
تر درېمې محکمې پورې د خزي وړیاتوګه حقوق مدافع لخوا د دې قضیه مخته وړل کیږي. د دې قضیه چې د محکمې لوري فیصله و بیا دې کولی شي چې هغه خلاص مرکزونه ته د خاتو د وزارت په مرسته ورو پیژندل شي او دوی په خپل بخوب دريږي.
موږ هڅه کوو د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې وګمی جبرخیل چمتو کړی او دی وی متضرر خزه په غک پیلېږي.
دا خوان می په ډیره لګه خبره فکر کې زیات تو تاریخواله مر سره خپل ام کوله او مور ام خويند ام ټول فامیل مر سره تو تاریخواله کوله او وقات می تاریخ و د کور ټول خدمت هم په ما باندې و د بچو خپل جنجال هم ټول په ما باندې د خیاطی به مې کوله د پچو خرچه به منور کوله دروغ رنزور غم مراته نه کوله خو بس وهله ما ټکوله ما ډیر باندې فشار راوسته ډیر په بیرحمانه توګه زی وهله ما مجبور شم زله لاړم دغه ته محکمې ته حقوق مې ور باندې عریضه وکړه.
دا 15 دیرش کلنه لیما وچی د کلونو تاوتریخوالی حوصله ور ختمه کړي. هغه اوس لخپل میړنه جدا شبی ده او لخپل څلورو ماشومانو سره یو ځای ژوند کوي. لیما د خیاطۍ په یو کار ځای کې کار کوي او د خپل اولادو نفقه برابروي. خو په افغاني ټولنه کې داسې خزي هم شته چې حقوقي مراجعو ته لاسرسي نه لري. له همدې کبله هر ډول تاوتریخوالی ګالي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ګلبیبی راته د خپل تریخ ژوند کیسه داسې کوي.
سر مسوزي ټوټه ټوټه کوکو نه خوړل دی. بیا ما ته وایي چې فام کو ډاکټر ته ونه وایي. وایي هغه ولوېدم سر مې مات شو. ما ته وویل چې اوس ډاکټر ته ونه وایي چې مور بیا د مردار وم. ما د ډار نه ډاکټر ته مې وویل. ما وویل سر مې په دیوال باندې ولګې. وایي نه رښتیا وایي. ما وویل نه ډاکټر صاحب رښتیا وایي. پخه مې اوس ما د ګرځېدی نه شوم. سر مې څلور پنځه ځای مات شوی دی. حیوانان مې ټول ځوړند کړی د پخې په چت کې او سر یې ښکته. یاره دومره ظلم ما کوم ځای مې نه ولیدلی چې چیرته لاړ شم یا خپلو خپلوان مې نه وهلته.
د ښځو